شنبه د لړم لسمه د اکتوبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوز مش خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي. که انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې درسره یو. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شبر مو کوربه یم او په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې خپرې کړو چې د چین د سفر په پای کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړه کړې دي. د نورو مطالبو تر پیشندنې مخکې خبرونه لرو. افغان ولسمشر په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د پیاوړي اعتماد پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د هلمند چارواکو دا راپورونه رد کړل چې شاوخوا یو لک زده کوونکي په دغه ولایت کې ناامنیو له تعلیمه بې برخې کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران پر اټومي لانجې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې یې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون په پکن کې له افغان او چینایي سوداګر او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په سلو کې تر څلوېښتو د زیاتو ښوونځیو د بندېدو ادعا نه تاییدوي خو څرګندوي چې په ځینو شمالي ولسوالیو کې د بې امنۍ له کبله یو شمېر ښوونځي بند دي. تر دې مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې د هلمند په سلو کې درې څلوېښت ښوونځي بند دي او شاوخوا سل زره ماشومان له زده کړو محروم شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وویل چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې له پلان شویو عملیاتو سره سم به بند ښوونځي پرانیستل شي.
ان شاء الله وروسته به د عملیاتو څخه چې په هغه ساحه کې ترسره کېږي او په شمالي هلمند کې ساحې بېرته تر امنیتي کنټرول لاندې راځي، هغه کسان چې ماجد سوي دي هغه به خپله کورونو ته ستنېږي او هغه ښوونځي ته چې تړل سوي دي هغه به انشاءالله بېرته د زده کوونکو او ښوونکو پر مخ پرانیستل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په ټول هلمند کې یو لک درې اتیا زره ماشومان ښوونځیو ته ځي او یوازې په سرژني تعلیمي کال کې شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له ځواکمن ټیم سره لوبه نړیوال جام ته د افغان لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره پلان شوې وه. ښاغلی مراد راتلونکی پړاو چې نږدې دوه اونۍ وروسته په کویت کې پیلېږي مهم بولي.
کویت کې د جام جهاني غوراوی پړاو لوبي دي چې په مجموع کې نس هواد دي او یوازې یو هواد د جام جهاني ته لار ته پیدا کوي، ډیر مهم پړاو ده.
د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ټیم له خپلو پاکستاني سیالانو سره درې تمرینې لوبي وکړي چې دوه یې ترې وګټلې او یو یې وبایلله. واشنگتن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن به د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. د خبرې به د نومبر په نهم او لسم وشي. د دې غونډې خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خپور کړ. د عمان په مرکز مسقط کې دا غونډه دوه اونۍ مخکې تر هغه ضرب العجله کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره ټاکل شوی دی. د امنیت شورا پنځه دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي هڅې او د یورانیم غني کول دې کچ تر کم کړي چې د اندېښنو ورکه شي چې اټومي وسلې جوړوي. د عراقي کوردانو د پښمرګه ځواک یو قطر چې په ترکیه کې او د سوریه په سرحد کې پروت کوبانی شهر ته روان شوی او تمه ده چې هلته به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. په دې قطر کې په توپونو او درنو ماشینګنو بار موټر هم کوبانی ته چې اسلامي دولت ډلې له دریو خوا کلا بند کړي وړل کیږي. د عراق د لویدیز انبار ولایت یو قومي مشر وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د یوې قبیلې نږدې درې سوه کسان د اعدام په طریقه وژلي دي. د البو نمر د قبیلې مشر شیخ نعیم الکوت پرون وویل چې په هیت نومي سیمه او شاوخوا کلیو کې په ډله ییزو خبرونو کې د 290 کسانو مړی موندلی او په گاونډۍ سیمه الباقر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو 1500 نور کسان د اعدام لپاره کلابند کړي دي. البو نمر سنی قبیلې د هغو دولتي ځواکونو ملاتړ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو هڅه کوي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې تر 4000 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د څه باندې شپږو میاشتو په جګړو کې د 4015 کسانو مړینه تثبیت شوې او زیاتوي چې په تیر سپتمبر میاشت کې په اوربند له موافقې سره سره یوازې په تیرو 10 ورځو کې هلته نږدې 300 کسان وژل شوي دي. د اوربند له نافذېدو سره په تیره په ماریپول، لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د دواړو خواوو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د دونیسک او لوهانسک په سیمو کې د جګړو له کبله 9.5 لک کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي چې نږدې نیمایي یې ګاونډیو هیوادونو او اکثرو روسیې ته پناه وړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام سحر مونیک مرغ زنه جیب زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یوشمیر لوی ولایتونو د هوا حالت وټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 وه. په کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14 په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 15 په هرات کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورې چې اشرف غنی په چین کې افغان سوداګرو ته وویل خصوصي سکتور به تر دې وروسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي. چین ته د ولسمشر غنی سفر نړیوالو چاپی خبرونو ارسولی چې وړاندې کتنه ورته کوو. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې پاکستان یو شمیر افغانان افغانستان ته اړولی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر وایي چې د افغانستان 19 کلن کرکټ لوبغاړي کویت ته روان دي.
کویت کې د جام جهاني غوراوي پړاو لوبي دي چې نس هیواد دي او هیواد یو هیواد د جام جهاني ته لار څنګه پیدا کوي.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې لیوې افغان سره شهیدلی یو چې لاسي صنایع پلوري.
کومغه تخصم تجارت هم سب قرام ولرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په پچای کې ان شاء الله کولای شو چې خه دونر پیدا کو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. شاغلی غنی چین ته د خپل رسمي سفر په وروستۍ ورځ وویل د ده هدف دا دی چې افغانستان باید په یوه صادرونکي هیواد بدل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. خغلی غنی چین ته د خپل 4 ورځنی سفر په ورستۍ ورځ سرګند کړ چې خصوصي سکتور بل دی ورسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې را روان اصلاحات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې به غیر قانوني سوداګرۍ ته لدی ورسته اجازه نه ورکول کیږي او کڅوک دا کار وکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خبر د افغان ولسمشر له قول لیکي چې وای افغانستان باید یو صادرونکي هیواد وي او زیاتوي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې چین ته د ولسمشر غنی د سفر یو مهم هدف و. لدې مخکې د چین صدر اعظم لی کیانګ ویلی و چې هیواد د افغانستان له پرمختګ سره مرستې ته ژمن دی. د چین ژمنه چې د افغانستان د سوله ییزې رغونې قاطع ملاتړ به کوي یوازې خبرې نه دي، بلکې په عمل کې به پلی کیږي او دا به له افغانستان سره مرسته وکړي څو د مستقلانه پرمختګ لپاره خپل ظرفیتونه جوړ کړي. چینایي چارواکي وایي د پیکینګ د اعلامیې له مخې په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونو، عامه تاسیساتو، له طبیعي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د 46 پروګرامونو پر پایل موافقه وشوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل دا پروژې به له افغانستان سره مرسته وکړي چې له بهرنیو مرستو پرته وده او پرمختګ وکړي او سوله پکې ټینګوي. د چین په سفر کې پر دولتي چارواکو سربیره د سوداګرو یو ډله هم له افغان ولسمشر سره ملګری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پوري بیا آشنا رادیو په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش وی د ایسف لخوا د افغان ځواکونو د ظرفیت در ځونې د راپور پټ ساتل د توضیح وړ نه دي، خو ایسف یا د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک وایي هغه معلومات چې کېدای شي د افغان ځواکونو عملیاتي امنیت له خطر سره مخامخ کړي چاته نشي ورکولی. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر وایي د ایسف یا د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک دغه اقدام چې د افغاني ځواکونو د وړتیا د ارزونې مهم رپورټ محرم ساتلی د توضیح وړ نه دی او مهم مسایل خلکو پټ ساتي. جان سوبکو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش کانګرس ته د پنځشنبه ورځې په رپورټ کې وویل د افغاني ځواکونو د وړتیا د ارزونې محرم ساتلو د دې اداره په ژوره توګه اندېښمنه کړي. خغلی سوبکو وایي د ایسف لخوا د دغه ارزونې محرم ساتل د دې سبب کیږي چې د امریکا ولس د افغانستان د رغونې لپاره د خپلو لویو لګښتونو د بریالیتوب یا ناکامۍ په اړه معلومات ترلاسه نکړي. په افغانستان کې د ایسف ځواکونو ماموریت سږ کال پای ته رسیږي. جان سوبکو کانګرس ته وویل د افغاني ځواکونو د پرمختګ د کره څارنې ضرورت وروسته له دې ډیر احساس شو چې یو افغان عسکر په تیرې اگست میاشت کې یو امریکایي تورن جنرال په ډزو وواژه. تورن جنرال هارولد گرینی تر ټولو لوړ رتبه امریکایي افسر و چې د ویتنام له جګړې وروسته په یو بهرني هیواد کې د دندې پر مهال ووژل شو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش وایي واشنگتن د افغاني ځواکونو د روزنې او سمبالولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي، خو ایسف چې یو امریکایي جنرال یې مشري کوي په خپل اعلامیه کې وایي د افغاني ځواکونو د ظرفیت د ارزونې د رپورټ د پټ ساتلو پریکړه په تیرې اګست میاشت کې شوې وه. ایسف جاتوی مونږ مسؤلیت لرو هغه معلومات چې د مونږ د افغاني شریکانو عملیاتي امنیت له خطر سره مخامخ کوي افشا نه کړو. د امریکا اردو د افغاني ځواکونو د وړتیا په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې د سخکال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو قواوو تر وتلو وروسته به دغه ځواکونه د خپل هیواد دفاع وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زاځای ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بې عزتي ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلح د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه او ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو واوریدې. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي، او که چیرته انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه اوریدلی شي. البته په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول ازادي راډیو اوریدلی شي، او هم کوم خبرونه چې د ازادي راډیو مخ ته خبري شي ویلي هغه تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د محل ویش لمخې واوري او هلته ورشي، او په انټرنیټ کې هغه مرکې چې د ازادي راډیو لاري خبري شي هغه هم اوریدلی شي. و بجې او 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. افغان ولسمشر پرون په چین کې افغان او چینایي سوداګرو ته په یوې غونډه کې وویل افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په سلو کې تر 40 د زیاتو ښوونځیو د بندېدو ادعا نه تاییدوي، خو څرګندوي چې په ځینو شمالي ولسوالیو کې د بې امنۍ له کبله یو شمېر ښوونځي بند دي. په پام کې ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. واشنگتن وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشربه د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبري وکړي. د عراقي کوردانو د پېشمرګه ځواک او قطر چې په ترکیه کې وو د سوریه په سرحد کې پروت کوباني شهر ته روان شوی، او تمه ده چې هلته به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو او بلتون پالو ترمنځ په نښتو کې تر 4000 زیات کسان وشل شوي دي. ازادي راډیو په منځني سپه دوه لښپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. چین ته د ولسمشر اشرف غنی 4 ورځنی سفر نړیوالو چاپی خبرونه ورسوله. رضوان مراد د غوړسپانو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپنو چین ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د هغه د لاسترړونو پړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. لوی دیس مطبوعات وای کڅه هم چې امریکا چین خپل سیال غني خله افغانستان څخه د امریکای ځواکونو تر وټولو ورسته په افغانستان کې د بیجنګ د پراخ رول هر کله کوي. چاینا ډیلی رسپانه په خپل ورسته غنه کې لیکري چین افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې بیجنګ به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. رسپانې د چینی مقاماتو په حواله ویلي چې له افغانستان سره د چین اقتصادي مرستې او د افغانانو د ژوند خواله به په دې هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال بیا په دې باور ده چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا خلکو ته د کار روزګار د زمینی برابرول کولای شي د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. رسپانه زیاتوي د افغانستان په تیرو 14 کلونو کې یو خبره ښکاره ده، او هغه دا ده چې پر حکومت د خلکو د انتقادونو سره سره بیا هم طالبان ونتوانیدل چې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړي. د مقالې لیکونکي وایي په داسې یو حالت کې که خلکو ته د روزګار زمینه برابرېږي او په ژوند کې خواله راځي نو دا به نور هم طالبانو ته ضربه ورسوي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د بیا واکمنېدو یوازینۍ لار اوس دا ده چې په زور کابل ونیسي، څه چې د ورځپاڼې په خبره چندان احتمال نه لري. رسپانه لیکي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د میلیونونو ډالرو د مرستې د هیفو مل کېدو په نتیجه کې دوه خواو ضربه ولیده چې یو د امریکا مالیه ورکوونکي او بلې د افغانستان خلک دي چې شاوخوا 40 په سلو کې له بیروزګارۍ سره ټکوي. ډیجیټل ژورنال زیاتوي ولسمشر اشرف غنی اوس کولی شي چې دا حالت بدل کړي او د بیروزګارۍ هغه وضعیت چې په تیرو 14 کلونو کې ورته جدي پام نه دی شوی برعکس کړي، ځکه په افغانستان کې نه کار کم دی او نه هم کارګر. ډیجیټل ژورنال د مطلب په پای کې لیکلي د افغانستان د خلکو لپاره د کار روزګار د زمینی د برابرولو لپاره افغان حکومت باید په خپلو کاري پروګرامونو سره د ولس اعتماد ترلاسه کړي او د کار روزګار د یقیني کېدو په هدف د امنیت ټینګښت ته جدي او لازمه توجه وکړي.
په پام کې چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د پاکستان له بریا وروسته کویت ته د افغان 19 کلنو ځوانانو د سفر په اړه وویل.
د دې بریا څخه وروسته ان شاء الله کله چې بیرته هیواد راستنی کیږي بیرته به یو څه وخت وروسته سره یو ځای کیږي او کویت ته به دوی سفر کوي. په کویت کې د جام جهاني غوراوي پړاو لوبي دي چې په مجموع کې نس هیواد دي او یوازې یو هیواد به د جام جهاني ته لاره ترې پیدا کوي. ډېر مهم پړاو ده. همدغه علت و چې موږ غوښتل چې یو څه نسبتا مشکلې یا سختې لوبي ورته برابر کړو او همدغه وجه اوس پاکستان ته دوی سفر وشو چې هغلته ظرف اقتصادي تر څنګ دغه لوبي هم وکړي.
نور مهم سیالان په دې لاسو ټیمونو کې به د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم لپاره کوم هیوادونه وي؟
زمونږ سره به متحده عرب امارات او نیپال خوانی حریفان دی. افغانستان په 19 کلنو کې تاسو باندې د نیپال کورنی کرکټ هم همدغه سي پیاوړی دی. هلته هم مینوال د کرکټ اورس په تیرونو سره زیاتیږي. نو دغه هیوادونه به ډیر نږدې حریفان وي. د دې ترڅنګ ملیشیا هم یو له هغه هیوادو څخه د همیشه په 19 کلنو کې سطح باندې خلاص راوړل درلودلی دي. البته د ټولې آسیا نه به په دې غوراوي پړاو کې یوازې یو لوبډله لاره پیدا کوي. خو دا د 19 کلنو داسې دی د هغه وخت تیرېدو سره د موږ حریفان هم فرق کوي. خو دا ما چې کوم درې هیوادونه یاد کړل زیاتره همیشه د موږ دغه حریفان لږ مضبوط یا کلک حریفان.
د افغانستان د ځوانانو ټیم یعنی ملي ټیم نو وروسته زموږ د 19 کلنو او 18 کلنو ځوانانو ټیمونو په تیره اونۍ کې ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې. تر اوسه تاسو په همدې نظر یاست چې د دې بریا علت د کورنی کرکټ پیاوړتیا وه؟
همدا چې د جناب تکل صاحب موږ مخکې موږ تاسو رښتیا هم یو مرکه کړو چې موږ د دې ترڅنګ د شتګي ته هم اشاره کړو چې افغانستان کرکټ بورډ په ډېر نن مهال پلانونه باندې کار کوي. یوازې هغه 15 یا 20 لوبغاړي د ملي ټیم چې په روماني باندې کار کوي هغه اکثره لوبو کې هغه برخه اخیستله. د یو دوه کال را په دې خوا موږ کورنی کرکټ بل خصوص د 19 کلنو یا 18 کلنو او تاسو په جریان کې چې موږ حتی د معارف سره قرارداد امضا کړی دی تر څو دا د مکاتبو کې د تدریس په توګه یعنې هغه سپورتي تدریس کې هم شامل شي. نو دا د موږ نن ثمره ګورو. الحمدلله ورس په تیرېدو سره د موږ کورنی کرکټ پیاوړی کېږي او هغه استعدادونه را برسېره کېږي او د پاکستان 19 کلنو ملي لوبډلې تر ماتې ورکول د موږ لپاره تقریبا د صبر ونه د میوه خوږه یا مغه میوه ونن چې موږ یې نتیجه نه موږ لیدل او دوی ته په خپل هیواد کې ماتې ورکړه. اعتبار مو سره تکل صاحب د دې چیرمن ما سره خبرې کولې هغه ډېر حیران وو او واقعا هم د دې سفر نه ډېر خوشاله برېښېدل. د دې ترڅنګ شپاړس کلنو په سطح باندې موږ په تاریخ کې لومړی ځل غوره جام د آسیا وګټلو. موږ پخوا چیلنج کپ ګټلو او یا هم په چیلنج کپ کې ماتې خوړلې. خو دغه نه وروسته چې کله موږ په کورنی کرکټ کې پیاوړتیا یا په محاله پلانونو باندې کار وکړو تاسو افغانستان شپاړس کلنو یا تنکي ځوانانو نه یوازې چیلنج کپ وګټلو بلکې دا الیټ یا غوره جام هم نه یوازې وګټلو بلکې ډېر یو طرفه لوبي وکړي. په دې کې حتی د یو 14 کلن ځوانان هم کایس په نامه یو ماشوم دی چې 14 کاله ټول عمر لري فکر کوم 12 کاله اته میاشتې چې ټول مینوال د کرکټ حیران کړل.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد وایي د پاکستان د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو له ماتې وروسته به اوس دوه اونۍ وروسته 19 کلن افغان کرکټ لوبغاړي کویت ته ولاړ شي. اوس هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو سیاسي مسله. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال هغه 9 نیولي افغان کډوال افغان دولت ته سپارلي چې په سیمه کې په غیر قانوني توګه میشتو. له پېښوره زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې هغه 9 افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر د چارواکو په وینا دوی د جمعې پر ورځ افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په بیلابیلو ځایونو کې د ضرب اعظم په نامه د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د دوی په وینا دوی یې ځکه پریښي چې په ترهګرۍ او نورو جنایي پیښو کې لاس نه درلوده او یوازې په غیر قانوني توګه له قانوني اسنادو ته په سیمه کې میشتو. پاکستان پوس په داسې حال کې له شمالي وزیرستان د افغان کډوالو د نیولو اعلان کوي چې دوی په دې سیمه کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه ترهګر وژلي او د هغوی ډیری مرکزونه یې له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه په پېښور کې له افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره اړیکې ونیولې، نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې دې کډوالو په هیڅ ډول غیر قانوني کړنو کې لاس نه درلوده بلکې یوازې له اسنادو پرته اوسېدل. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې افغان بندیان نشته چې د ترهګرۍ په تور د بندیان شوي وي.
یو تعداد کسان چې هلته نیولي وو زموږ سفارت ته اطلاع ورکړې وه چې دا دوی پورته وو، بیا ونیوه چې کله که دوی راولي دلته پېښور ته او بیا له تورخمه خارجوي چې موږ بیا ورسره لاړ شو. هغوی بیا ته وویل چې نه، دا موږ د غلام خان په بندر باندې باسو هلته په خوست کې سره انټرویو مصاحبه کړې وې، دوی نه تحقیق کړی وو چې دا عام خلک وو او هلته درګیر پاتې شوي وو، دوی نیولي وو، نو دوی که یو ترهګر هم نشته.
دا ابراهیم خیل په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې د پېښور د محبسونو دوره کوي او دغه افغان بندیانو حال اخلي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتیدنې او همداراز په یو لړ نورو وړو جرمونو کې ککړ پیژندل شوي وي.
خبری مجله اوري.
او روانه خبری مجله کې وړاندې ازادي راډیو تستاسو یو شمیر را رسیدلې سمي سنلولو خو اوس ونړیواله مسله ماسکو او کیف یو موافقه کړې ده چې لمخې به پر دې سربېره چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، روسیا اوکراین ته د ژمي په اوږدو کې ګاز ورکوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب اوکراین ته د غازو درسولو په اړه موافقه چې د 2015 کال د مارچ تر میاشتې به دوام کوي په بروکسل کې په یو غونډه کې د روسیې او اوکراین د انرژي د وزیرانو او اروپای اتحادیه د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. د اوکراین د انرژي وزیر یوری پرودان تیر ورځ په بروکسل کې د موافقې د لاسلیک وروسته وویل زموږ نننۍ پریکړه به په اوکراین کې د انرژي په رسولو کې ډیره مرسته وکړي، خو دا به اروپای اتحادیه ته د غاز رسول هم عملی کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک بیا وویل دا پروسه اسانه نه وه، خو موږ وکولای سو د جوړجاړي له لارې دا خبره حل کړو. روسیه پر بیا او د پور د چوکاټ په اړه هم جوړجاړی
وکړ.
د اروپای کمیسیون رئیس خوزی مانوئل باروسو ویل اوس به په اوکراین کې خلک له یخ سره نه مخامخ کیږي. د زیاته کړه چې روسیه به د ګاز بیه پر هر زر مکب متره له 415 اتیا ډالره څخه 100 ډالره کم کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ویل اوکراین به په هر زر مکب متره د 2014 کال تر پایه 388 ډالره او د 2015 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 315 ډالره بیه پرې کوي. کیف به د پخوانی ګاز چې مخکې کارولې دي 315 میلیارد ډالر د روان کال تر پایه روسیې ته ورکوي. مسکو پر کیف د روان کال د جون په میاشت کې ګاز قطع کړ او وی ویل چې اوکراین باید خپل پخوانی پور پرې کړي له دې مخکې چې د نور ګاز غوښتنه وکړي، او که نور ګاز غواړي نو هغه باید به مخکې له مخکې پرې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې څخه لیکلي دي له ولسمش غواړو چې د خدای په خاطر د بندیانو مشکلات په جدي ډول حل کړي. حضرت محمد له هلمند لیکلي دي په باغران، نوزاد، سنگین او دیشو ولسوالیو کې مکتبونه بند دي او ولسمش اشرف غنی باید غم وخوري. وسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ساعتیا ای وطفل زازاین د کزمنه د خزو شورا مسله
نن د میلی ترغلی سمراو
او د مری غاړه مراوړی چرګی مراوړی زړګی مراوړی غټی وای پختو کې هغه مراوړی خامکی د سمالونه دی افغانی جامې دی البته د غزنی او د پکتیکا خپل جامې دی حنانوی د سکولونه دی چې په مری چې خارج کې البته په چرم غل جوړیږي مونږ دلته په مری جوړ کړی او په ځارتارو جوړ کړی دا راوړی دا د کرشنیل زنی شان لري د خارج نه نامخه
اکثر افغانان خزی دیر را غدی اما متاسفانه بلی ولی د ټول د خزو غدی چې خزو زمون کورنۍ خزی جوړ کړی دی ما باید مونږ تاسو نو چې د خزو اجتماع کې کار کوي د ډیر تکړه دی مګ مونږ کور کې ډیر خایسته خزی لرو چې کولای شي خ فعال وي اما متاسفانه د حقوق نه ورزل کیږي او د خزی لرو چې بیچارهګان د دې لنار خپل اقتصاد مخته وړي
یا ځینی خلک شرمېږي ور باندې چې و څنګه یو شی جوړ کی به خرڅ کړي
بلی ولی د مشکلات شته خو کچیر ته مونږ بازار یا بي خولرو دا مشکل ال کیږي او سترشته د تا خبره یو څوک چې بیرونو زیل شرم بسړ نه شي زدا شي خرصوم کومګه تخصم تجارت خام تجارانو لرو خام سب خام پور را ولرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په پچای کې ان شاء الله کولې شو چې خه دونر پیدا کولې شو چې دا شان په جهان کې چې افغانان چې خارج ته تللی د پوش چې زمون افغان خزې د سي قرمان دي هم وطن ساتلې دي هم د سکه نام خره دونه فعالیتونه کړی دي ان شاء الله شهر دونر چې موږ سره معرفي شوی موږ ته وایي چې څه کار کولې شو موږ وایو هر بخش کې موږ خه تکړه ستاد لرو لاس نه نیولې تر دېش پورې هم متاسفانه سم دونر نش پیدا کړ سم مو سم مرجی نش کولې چې موږ هغه کولې شو چې د ریادو او یاد تلویزیون لاري زمون غا کووري او کولې شو موږ سره سم هم کړو کې خپ پروګرامونه موږ ان شاء الله سره مخته ولای شو.